نه پالل کیږي. د ننګرهار له سغنې شاعرانه میلې څخه شاه محمود شینواری رپورټ راستولای دی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنجګل دودیزه مشاعره د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران او د ادب مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنجګل په اړه ترتیب کړي شعرونه ولوستل. یوشمیر نورو شاعرانو بیا د ټولنې ناخوالې د شعر په ژبه تر خلکو ورسولي او دا رنګه خوږ ژبو تر نمویونکو بیا د سولې پیغامونه وړاندې کړل.
یو دوه دانې زینو مشهور په رشوت کې اوس د هر دفتر کې نه رشوت خواره جلال آباد کې او د کابل مفتش جیمی کی راتونی هم چکر هم بہو کو خواره جلال آباد کې او د هر څه پریمانی د خدای دی هر څه نورم ډیر کړی فور یو شورا نه خوړل دي ماغه جلال آباد کې
ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې مشاعره کې شاعرانو ته پوره وخت ورکړل شوی دی او د دوی لخوا پر شاعرانو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. نوموړي وویل دا چې د مشاعرې لپاره د ولایت مقام انتخاب شوی، له دې څخه یې موخه د مشاعرې نظم او د امنیت ټینګښت دی.
او د سرخلاصو غونډو مدیریت بیا سختي ځکه چې هغې کې هغه نور ناس ګډونوال بیا دی هغه د شاګردانو حیثیت پیدا کوي او شاګردان کله کله نه بیا شوخي کوي، نو دغه د شوخي د کنټرول دپاره هم پکاري. او بل دا دی چې موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې امن ګواښل شوی دی، موږ د امنیتي ستونزو سره مخ یو.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سګنې مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ښه ورزوله او وی ویل چې د ځینو بې معنا شعرونو او بې نظمۍ مخه نیول شوې وه.
هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفې او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده. دوهم، یو څه وخت د نارنج ګل مشاعرو له کېدو څخه یو څه ګیلې وې چې معمولا بې نظمه کېږي، اما له نیکه مرغه داسې ښکاري چې موږ بېرته ورو ورو د یوې ادبي او فرهنګي غونډې هغه ټولو نزاکتونو او ضروري چوکاټونو ته بېرته ورګرځو.
لیکوال، شاعر او نقاد استاد نجیب منلی هم په سګنې مشاعرې خوښي ښکاره کړه او وی ویل چې د نورو کلونو په پرتله د شعر معیار ته زیات پام شوی و.
نننۍ مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. نو د دې نه زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی او د دې انتظار کېدلی شي چې په راتلونکي کې هغه د تیر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په نیمایي برخه کې په ننګرهار کې میشت افغاني سیکانو بیا د نارنجګل میله د خپل ځانګړي دود ډول او سرني سره ونمانځله. د ویلو ده چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چینار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدي ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
کابل ښاروالي درې کاله لمخه د دارلامان او چلستون ماڼیو د بیا رغونې تکل کړی و، خو په تیرو دریو کلونو کې د دغه دواړو ماڼیو صرف د احاطې دیوالونه او پیاده رونه څه نا څه رغول شوي. ماڼۍ هماغسې ړنګې، کنډر او کنډه ولاړې دي. زموږ همکار خان محمد سیند دا موضوع په دې راپورټ کې راسپړلې ده.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې په کابل ښار کې د موجودو تاریخي او فرهنګي آثار او ځایونو د بیا رغولو هڅې چټکې شي. دوی وایي د دارالامان او چلستون ماڼۍ چې د هیواد له تاریخي او فرهنګي ارزښتونو څخه دي، له ډېرې مودې راهیسې ویجاړې پرتې دي، خو رغولو ته هڅې نه دي شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد سلیم د دارالامان د ماڼۍ په اړه آزادي راډیو ته وویل:
یو تاریخي ځای دی، باید دا جوړ شي. افغانستان سره ډېر ډېر کومکونه وشول، دولت دې ته پاملرنه ونه کړله او که چېرته خدای جوړ کړی و دا به نو ښه خبره وه. زموږ خلکو دپاره فشار به یې ښکله کړی و. دا تقاضا ده ورو چې هغه پیسې چې مرسته کېږي هغه په داسې ځای باندې ولګوي چې تاریخ ژوندی شي، ځای وساتل شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې سربیره د کابل ښار په عمده فرهنګي ځایونو په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 فرهنګي آثار او ځایونه شته چې شاوخوا وسوی د لا زیانمنېدو له خطر سره مخ دي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دې آثار او ځایونو ساتلو او بیا رغولو ته پلانونه ترتیب کړي، خو د بودیجې د کموالي او نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې کارونه یې پیل کړي. له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د کابل ښار په اکثره ناحیو کې لوړ پوړې ودانۍ، مارکیټونه، هوټلونه، بلاکونه، ښارګوټي او کورونه جوړ او لا جوړیږي، خو په دغه مخ په پراخېدونکي ښار کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ لورای ښکاري چې ړنګه بنګه ولاړه ده. شاوخوا 3 کاله د مخه کابل ښاروالۍ تصمیم ونیو چې دا ودانۍ د خلکو، خصوصي سکتور او حکومت په مالي لګښت ورغوي، خو لیدل کېږي چې دا تصمیم اوس هم عملي نه شو. په دې هکله د کابل ښاروالۍ مرستیال خوشمن علومي آزادي راډیو ته وویل:
وزارت محترم شهرسازی د مثلا علاقه ګرفته او مسؤلیت یې ګرفته.
د موبایل د ښار جوړونې محترم وزارت له دې سره علاقه ښودلې او مسؤلیت یې اخیستی دی. موږ یې ټولې نقشې ترتیب او تنظیم کړي دي. هیله ده چې کار پیل شي. موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ښه همکاري وکړو. ښاغلی علومي دا هم وویل چې د دې ودانۍ بیا رغولو ته له خلکو څخه شاوخوا 80,000 ډالر ټول شوي، خو څرنګه چې د دې ودانۍ رغولو ته 1.5 میلیون ډالر تخمین شوي، د وزیرانو شورا دغه پروژه د ښاري پراختیا وزارت ته ورکړه. په دې هکله مو د ښاري پراختیا له وزارت سره بیا بیا اړیکې ونیول، خو مسؤلینو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي د تاریخي او فرهنګي آثارو او ځایونو ساتنه کولی شي چې د هیواد مختلفو قومونو ته دا وښایي چې دوی د یو ګډ تاریخ او فرهنګ خاوندان دي. دوی تاکید کوي چې دغه تاریخي ارزښتونه دې وساتل شي. له دې جملې نه میر احمد جوینده آزادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې ډېر تاریخي آبدات شته چې ټول د افغانستان د تاریخ اړیکې له پخوا زمانو څخه ټینګ کوي، او خلک په دې پوهیږي چې دغه بنای تاریخي د افغانستان د ملي وحدت لپاره یو مهم او ټینګ شمېر کېږي. مګر متاسفانه د افغانستان دولت د فرهنګي بناو د ترمیمولو لپاره ډېر کم توجه کړی ده. نو ضروره چې داسې تاریخي آبدات به ترمیم شي او د استفاده وړ وګرځي.
د افغانستان لرغون پیژندون کې وایي چې د هیواد په شاوخوا 1.5 کلنو جنگونو کې په زرګونو تاریخي آثار بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، ځینې تاریخي سیمې زورواکانو غصب کړي او یو شمېر مهم آثار چې نړیوال شهرت یې درلود ویجاړ شوي دي. دوی وایي که د افغانستان تاریخي او لرغونې سیمې ورغول شي، د نړۍ له هرې سیمې نه به سیلانیان دې هیواد ته راشي او له دې درکه به هیواد ته ډېره ګټه ورسیږي.
په دې وروستو کې دانش خپرندویه ټولنې په 300 مخونو کې د ژوند روغتیایي لارې په نوم کتاب چاپ کړ. دا کتاب ډاکټر محمد ابراهیم شینواری لیکلی دی. ښاغلی شینواری د خپل کتاب د پیل په خبرو کې کاږي، کله چې کوم نوي ګټور څه ولولم معمولا یې مازدیګر خپلو ماشومانو ته تشریح کوم، نو هر ځل به دا فکر راته پیدا کېده چې که دا معلومات خپلو اولادونو ته ګټور ګڼم ولې ټولو افغانانو ته نه رسوم. د دې ګټور کتاب په باره کې زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر صاحب اول خو سلام، بیا پوښتنه به مو کوم، مې تاسې نوی کتاب چې چاپ شوی دی د ژوند روغتیایي لارې، که زه ووایم چې دغه کتاب یو کورنۍ ډاکټر، نو زه به په سمه وم که په غلطه به وم؟
ډېره مننه ول د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته باید سلام ووایم، او تاسو خبره سمه ده، دا کتاب د کورنۍ لپاره دی، د کورنۍ استعمال لپاره، او که یو کورنۍ ولولي خپلو کې په بحث وکړي، مطالبه شریک او عملی کړي، نو تر ډېره به ډاکټر ته مجبور نشي.
ډاکټر صاحب تاسې مقالې ما کله کله فیسبوک کې لوستلې، ډېرې هغه موضوعګانې چې یعنی مونږ ورسره مخ یو خو مونږ ته داسې خاص فایده نه پکې ښکارېدل، یا به نو خبر فرزن اوبه په کومه اندازه باید وڅښل شي، یا د سابو ګټې چې په کلو کې ډېره عامه غذا ده هغه او په ډېره ارزانه پیدا کېږي، څنګه مو داسې ساده ساده موضوعګانې په تاسې ډېرې مهمې ښکاره کولې خلکو ته؟
ډېر مهمه خبره دې وکړه. خلک فکر کوي چې که ښه ژوند غواړو یو عالي ژوند غواړو ډېر لوړ اقتصاد ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر فوق العاده کورونو ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر لوړ موقف ته ضرورت لرو، خو دا فرصتونه ټول ته برابر نه دي. زما هدف دا و چې کله چې مونږ خدای پیدا کړي هغه بیا زموږ د ژوند لپاره لوړ او ټیټ خلک یې د یو حکمت دپاره پیدا کړي چې یو بل ته په کار راشي، او که نه وي نو ټولو خلکو ته د ژوند ښه فرصتونه ورکړي. نو ما دا وغوښتل چې هغه خلک چې لوړو مقامونو لوړو فرصتونو لوړو اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري، امکانات نه لري، دوی ته دا وښیم چې تاسو په همغه خپل حالت خوشحاله اوسئ، او په همدغه حالتونو کې کولی شئ چې یو ډېر روغ خوشحاله او خوشبخته ژوند ولري. او دا ورته وښیم چې هغه څه چې خدای پیدا کړي هغه تر ټولو ښه دي، تر ټولو اسان دي، تر ټولو ارزان دي، او که موږ یې په متوازن ډول استعمال کړو فایده او ګټې ډېرې دي.
او هغه څه چې فرزنی مونږ تاسې په لاس کې دي عموما کېدای شي مونږ کورنۍ غذا هم هغه وي، خو مونږ فکر کوو چې نه ولا دغه سابه چې مونږ خورو، هغه یو متل دی وایي غوښه که ډېره زبونه شي هم وایي تر سابو ښه ده، خو برعکس به وي دا خبره.
نه اصل هر یو پکار دی، یعنی لکه د هند خلک غوښه نه خوري په ځان بند کړی، هغه سرویګانې او ریسرچونه چې هند کې شوي متاسفانه ډېره لوړه فیصدي د ښځې کمخونی دي یا نارینه یې کمخونه دي. نو مونږ داسې وایو چې په ځان هیڅ نه خواړه نه بندوو، هغه د خدای نعمتونه دي، خو که کم خواړه یا کم امکانات مونږ ته د ژوند د نورو فرصتونو د نشوالي له امله لاسته نه راځي، د هغې بدیل شته. مثلا که غوښه ماشومانو ته خپل ورکړو دا ډېر ښه بدیل دی، د هغوی کمخوني او د ځینې نورو کیمیاوي موادو لکه ویټامینونو منرالونو کمښت ډېر زر رفع کوي. خو که یو کور د اقتصادي ستونزو له امله غوښه نه شي اخیستی، بدیل شته، وریژې مستې لوبیا دال دا د سره ګډ کړي ماشوم ته دې ورکړي، هماغه د غوښې بدیل کېدای شي، لوبیا دې ورکړي، د غوښې یو بهترین بدیل کېدای شي. په نورو موجودو خوراکونو کې چې ارزان دي دوی په خپل پټي کې کرلی شي، د خپل باغ یا باغچې نه لاسته راوړی شي، هغه د غوښې یا د ماهیانو او یا د چرګانو د موادو کمبود په دغه جبرانېدای شي.
تاسې د هند خبره وکړه، هند کې عموما زه چې څومره خبر یم دغه فلمي ستورو یې فکر کوم دا خبره ډېره عام کړې ده چې ویجیټیریان یا هغه خلک چې یوازې سابه خوري یا میوې خوري وایي د دوی څیره وایي ځوانه پاتې کېږي، وجود یې ښه وي، فکر کوم دغه تاثیر دی خو هغې بیا تاوان کړی دی. تاسو خبره
نه، توازن زمونږ استاذ دین هم مونږ ته توازن درس وایي، هغه چې ټول شیان تله تللي وساتئ، هغه نو اعمال حرکات خوراک، بل امر یې دا دی چې وخورئ وڅښئ خو زیاتی مه کوئ. نو خوراک کې بیا دا نه دي ویلي چې غوښه مه خورئ سابه وخورئ، یا سابه مه خورئ میوه وخورئ. دا کتاب چې ولولئ یعنی اوله برخه تغذیه ده، او کېدای شي زما استاد منځ کې تفاهم یو ستونزه همدا چې ډېرې برخې یوازې تغذیه په برخه کې چاپ شوي دي، نو تاسو ما هغه لوستي. خو په تغذیه کې یو قانون ته که راځو، هغه دا دی چې د ټولو ګروپونو تر منځ توازن وساتو، یعنی هغه ګروپونه خوړو کم دي، سابه دي مختلف ډولونه، میوې دي د هغې مختلف ډولونه، غالۍ او دانې دي لکه غنم وریجې جوار دغه مختلف ډولونه، او کې پروتینی مواد دي چې دغه په څنګ کې غوښه ماهي چرګ په څنګ کې لوبیا او دال او دغه هم راتلی شي، او اخرنی ګروپ یې د شیدو مستې او د هغوی د شیدو محصولات دي. نو په دې پنځه ګروپونو کې توازن د روغتیا بهترینه لار ده. که غوښې ډېرې هم شي د تکلیفونو سبب کېدای شي، او که بېخي هم نه خوري د ځینو تکلیفونو سبب کېدای شي، او که ټول تمرکز په سبو وکړي یا ټول تمرکز په اوبو وکړي هم د وجود ضرورت نه رفع کېږي. نو په دې سبب چې هر ډول شیان وخوري خو په توازن.
ښه، ډاکټر صاحب اوس په دې کتاب په اړه دا پوښتنه وکړم چې تاسې دغه کتاب په اوو برخو ویشلی دی، فرزن خوراک څښاک او تنفس یوه برخه ده، فزیکي فعالیتونه بله برخه ده، دماغي فعالیتونه بله، ټولنیز فعالیتونه څلورمه پورا او آرام خو پنځمه دعا او عبادت یا روحانی فعالیتونه شپږمه او ومه ځانګړي معافی